السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2015 کال د اگست میاشتې 14 نیټه ده ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 9 بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په موجوده حالاتو کې د پاکستان او افغانستان پر تعلقاتو د رپورټونو سربیره په نورو یو شمېر کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو رپورټونه لرو. د خبرونې په آخري برخه کې 19 پروګرام تاندېهي له هم وړاندې کوو. په اول خبرونه له بوریوال کاکړ اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پاکستان ته رسیدلی. د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپلو ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ورځي. اوس بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کړي او پر دوه اړخیزو او سیمه ایزو چارې ورسره خبرې کړې دي. د وزیر اعظم له دفتره سرچینې وایي چې جواد ظریف اسلام آباد ته له رسیدو سمدستي وروسته له وزیر اعظم سره کتلی دي. د مشرانو د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم سره ژغېدلې دي. د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپلو ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ نه وخت په بونو کې د اوتمانځي وزیرو پر بلل سوي غونډه کې جوړه شوې ده. دوی وویل چې د دې نوې نمائنده جرګې جوړولو هدف د شمالي وزیرستان د بیکوره کړل سوو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کول دي. د دې جرګې مشر ملک جان فراز بیګا مشال راډیو ته وویل
شوا سپین موم رازما گاڑیوم دوسلی دغه سره شن بند شوای دی او سیم دی ور سره د میر د کیمپ بکخله د خلک مساله دو چې ګرمي دو اواز د تسهولات نشتا میر د وزیرستان سټوډنټون د تداخله نه ملويږي بازوري نه ډنګ کول امو کری نه ډنګ کول د فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره مزال شریکو کاغه نه نوی میر به هر دنیو ته د خپل عذر رسوي.
د جرګې مشرانو ویل دوی په خپل سیمه کې امن، تعلیم او د ژوند ټولې اسانتیاوې غواړي. د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله له شمالي وزیرستان تر لس لکه زیات خلک بې کور کړل سو چې زیاتره یې په بنو او خوست کې میشته. په خبر ایجنسی کې چاودنې د پاکستاني پوځ د یو کیپټن په ګډون درې عسکر وژلې دي. دا خبره د دې پوځ د عامه اړیکو د څانګې یو چارواکي د نومونو ښودلو په شرط بیګا مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ د خبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا سندانا کې رامنځته شوې ده. دې چارواکي ویل چې پر امنیتي ځواکونو دا چاودنه هغه وخت د شخړل سوي بم په وسیله وسو چې دوی د وسلوالو پر ضد د پرمختګ په حال کې وو. د لشکر اسلام وسلوال ډلی ویان صلاح الدین ایوبی نن مشال راډیو ته وویل چې دا برید دوی کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي. د افغان ولسمشر یو ویان د ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی به پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملی ګامونو ته وهڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. ظفر هاشمی وویل چې په دې لوړپوړي پلاوي کې به د بهرنیو چارو وزیر د ملي دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت مشر هم شامل وي. د په وینا افغان پلاوی به له پاکستاني لوري سره د ترهګرو د مخنیوي پر هغو ګامونو خبرې کوي چې پاکستاني د اخیستلو ژمنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د تیر اونۍ د کابل تر خونړیو بریدونو وروسته وویل اسلام آباد باید د ترهګرو ډلو په اړه خپل تعریف وړاندې کړي او پر ضد عملي ګامونه پورته کړي. پاکستاني حکومت د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په ځواب کې وویل چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجین کې یو درنې چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او په سلګونو نور ټپي کړي دي. د چین حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنه په چهارشنبه له ځای وخت سره سم د شپې پر 11:30 بجې هغه مهال وسو چې یو باروړونکی کنټینر کې پراته بارود وچاودل. بیجینګ خبری اژانس ویلي چې له 300 تر 400 پورې کسان چې ټپي شوي وو په روغتونونو کې داخل شوي دي. د اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت ترواک لاندې ښار ماریوپول ته نږدې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره درنې نښتې سوې دي. د اوکراین د پوځ یو ویان د چهارشنبې په ورځ فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل سوی او درې نور ټپي سوي دي. روس پلوه بیلتون غوښتونکو ویلي چې د سیمې په یو بله برخه کې یو عام وګړی مړ سوی دی. د دونیتسک او ماریوپول په منځ کې د پراته یو کلي اوسیدونکي اجانس ته ویلي چې د دواړو غاړو لخوا یو پر بل د درنو وسلو بریدونه له تیرو درو ورځو راهیسې روان دي. د اوسنۍ نښتې د هغې لوی لارې پر سر دي کوم چې ماریوپول ښار د بیلتون غوښتونکو له پلازمینې ګڼل کېدونکي دونیتسک ښار سره تړي. د دې سړک لوی برخه اوس د اوکراین د حکومتي ځواکونو په واک کې ده. او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د چهارشنبې په ورځ د خپلې کابینې یو مهم غړی او د هغه دوه مرستیالان له دندې لرې کړی دی. وزیر اعظم العبادی د دفتر څخه په خپره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د کابینې عمومي منشي محمد خلف احمد د عراق د مخکنی وزیر اعظم نوري المالکی نږدې ملګری و. په خبر پاڼه کې د دې نوي ګام دلیل نه دی څرګند سوی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوی بی له سراج زهیر اوري.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اغستل کیږي او په 1.03 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.06 روپۍ 50 پیسې او په 1.06 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.42 روپۍ 50 پیسې او په 1.42 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.95 روپۍ او په 23.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ. او 209 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 209 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25، بنو کې 23 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی او بای او د موسم حال مو له سیرت زهیره واوریدو. په خبرونه کې به واورئ: د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د یو پلاوي نن اسلام آباد ته د سفر پر مهال د وزیر اعظم او دغه د بهرنیو چارو سلاکار سره لیدلې دي. معلومات درکو: د اوتمانزو قبیلې مشرانو د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې د چارواکو غوږو ته د رسولو لپاره د یوې جرګې نمایندګان ټاکلي دي. دا مشران څه وایي؟
اولنی مطالبه د امیر زاده چې د وزیرستان خلدا پرمن طریقې په عزت سره خپل کړی ته لوړ شي. د وزیرستان نه راوتلو په مختلف کمپي او ونې خوته زندگی تیروي. اسلام آباد پر امیر هر چا خپل فریاد رسوي.
نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی ته پاکستان سفر کوي. د سفر د اهمیت په اړه کارپوهان وایي:
اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي، هغې ته خپلې دلی شکرې وکړي. دا ممکن ده چې پاکستان د افغانستان دغه چې کوم کسان راځي د هغې تسلي وکړي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د کچا آبادې په وړاندې په کاروایۍ لاس پورې کړی دی، دغه اوسیدونکي له حکومته غوښتنې لري.
زمونږ غوښتنې دا دي درې مرلې کم از کم مونږ ته پلاټ راکړي یا مونږ ته داسې ځای راکړي کرایه په ځای به مونږ دا قسطونه ورکوږه پردې باندې وخت تېر.
په اونیز پروګرام تاندې هیلې کې په سیاسي عمل کې د ښځو د رول په اړه خبرې شوې دي. لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د یو پلاوي په مشرۍ کې د پاکستان په یو ورځني سفر دی. د دورې پر مهال نوموړي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره وکتل. تر ملاقات وروسته دواړو مشرانو یو ګډه خبري هم کړې. دا وخت را سره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال علم زیب دا ٹیلیفون پلی کا دے. علم زیب استڑ مشے کدارا تو آئے چھے پا ملاقات کی اس خبری و شعبیا تر پا خبری ہونڈا کی دا غمشان و سوے ناوے اکڑے.
جی ملیحا مننا سنگ تاسو هم ویل د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف نن سهار چې خپل پلاوی سره پاکستان ته راوړل شوی په لومړي وار یې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره لیدو کاتو کړو او د هغه وروسته هم د نواز شریف سلاکار سرتاج سره هم خبرې اترې وکړي او له دغه وروسته او لږ شیبه وړاندې هم جواد ظریف او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز یو ګډه خبرې غونډې ته ویناګانې هم وکړې. په خپل وینا کې د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وویل چې مونږه په دې خبرو کې او د دې وړاندې چې کوم د میلمه سره کومې خبرې وشوې نو موږ په دې رضا شو او په دې سلا شو چې د پاکستان او ایران ترمنځ چې کوم دوه اړخیز تعلقات دي دا نور هم مخ په وړاندې بوځو. په دغه تعلقاتو کې سرتاج دا هم ویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ د پاکستان او ایران ترمنځ د تجارت په اړه، دغه شان د معاشیت شیاتو په اړه او د انرژۍ توانایي په اړه هم خبرې اترې وشوې او په خاص توګه سرتاج د ذکر هم وکړو چې ایران او پاکستان ترمنځ چې د ګیس پایپ لاین کومه منصوبه ده په هغه هم ډېر زیات زور راوړل شو او دا یو ویل چې موږ غواړو چې دا ګیس پایپ لاین دا منصوبه زر تر زره په دې عمل درآمد وړل شي او دا مخ په وړاندې روان شي. د دې سره سره عزیز د ایران خارجه وزیر ته د ایران او د عالمي طاقتونو چې کومه جوهري لوازمه شوه په هغه هم مبارکي ورکړه. دغه شان د ایران خارجه وزیر جواد ظریف په خپلو خبرو کې ویل چې هغه په لومړي ځل هغه دا و چې دا په دویم ځل مخکې په اپریل میاشت کې هم پاکستان ته راغلی وم او په بیا چې کله راغلم ډېر خوشحاله ما او دلته ما تر پاکستان د خلکو د وزیر اعظم نواز شریف او د سرتاج عزیز له طرفه ډېر ښه مېلمستیا راکړې شو. هغه دا هم چې کله د نواز شریف سره ملاو شوم نو مونږه یعنی ایران او پاکستان د شانتي په سیمه ایز چې کوم امنیت دی په هغه باندې خبرې وشوې، د پاکستان او ایران او د سیمې چې کوم ثقافت دی په هغه هم خبرې وشوې او خاص توګه دا هم وي چې تر هغه لري په حواله او د شان د معاشي کوم ستونزې او کوم موږ سره جوړجاړې راغې په مخ وړاندې موږ سکو دا خبرې وشوې. جواد ظریف دا هم وی چې پاکستان وزیر اعظم او د ایران صدر چې کوم دی هغه هم په دې رضا دی چې په دې ټول سیمایز خبرو اترو او په دې ټول موضوعانو او په دې سره سره د تیلو د ګیسو او د توانایي او دغه شان ځمکني او هوایي سفرونو په والا چې کوم کومک دی ایران او پاکستان به په دې باندې مخسلادي او مخ په وړاندې وځي. جواد ظریف دا هم وی چې پاکستان د پاکستان د چکم کردار دی د سیمې په اړه او دغه شانتي د شام او د عراق په اړه چې کوم الته کوم ستونزې دي هغه وی چې ایران د دې ستاینه کوي او ایران او پاکستان او دغه شان د دوړو د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي چې دا دوړو هیوادونه غواړي په دې سلا دي چې په دې ټوله سیمه کې امن راشي.
سمدا علم زی مننه د نکو یو بل سوال کوم چې آیا په غونډه کې د افغانستان په حواله هم څه خبرې وشو او څنګه؟
او بالکل په شروع کې هم دی لګې ډېرې خبرې وکړې خو لیکل شي سوال او جواب چې کوم وخت راغی نو په هغه کې په دواړو مشرانو دغه سوال نو شنو هغه په دې خبرې وکړې. جواد ظریف چې کوم دی د ایران خارجه وزیر هغه د سوال جواب په وخت کې دا خبرې وکړې چې کوم مذاکرات د پاکستان او افغانستان ترمنځ خاص کر د طالبانو سره کوم روان دي د هغه موږ ملګرتیا کوو او مرستیا کوو او دغه شان د ټوله سیمه یو ده او دا یو خلک دي او دغه مذاکرات او دغه خبرو اترو موږ ملګرتیا هم کوو او موږ غواړو چې په دې سیمه کې امن راشي. دغه شان هغه لږ ډېره د داعش طرف ته هم اشاره وکړه د ایران خارجه وزیر هغه و چې د دې وروسته د داعش خطر هم مخې ته راځي نو موږ په دې هم خبرې وکړې او نن هم وکړې او که پاکستان او افغانستان په دې کې نو موږ په دې خوشحاله چې په سیمه کې راتلونکي وخت په دې ټولو خبرو باندې مخ په وړاندې پرمختګ وشي او داسې مسلې مخ په وړاندې رانه شي. هغه په دغه سوال جواب کې د بلوچستان حواله هم ورکړه چې موږ غواړو چې په دې ایران په پولو باندې د افغانستان په پولو باندې او دغه شان په بلوچستان کې هم په خصوصي توګه باندې امن وي چکل امن وینو الته کوم خلک اوسې کوم آباد دي نو هغه به خوشحالي او هغه به خپل کاروبار کوي او دا سیمه مخ په وړاندې دي. دغه شان سرتاریز هم د افغانستان په والا خبرې وکړي او هغه ذکر هم وکړو چې د دین وړاندې یعنی د جولای میاشت په ومه نیټه د دغه مذاکرات په مری کې د خبرې تیر شوې خو ولې د مولا عمر د مرګ وروسته بیا په دې کې د رزنګ کار شوې او د افغانستان له طرفه هم د خبرونو رااله چې ښکاره ده چې افغانستان په دې خفګان سرګند کوي ځکه چې په کابل کې بیا یو په خاص توګه یو پیښه هم وشوه خو وی چې پاکستان د دغه پیښې په سخت ټوک کې غندنه هم کوي او هغه وجه په دې خوشاله ما چې نن د افغانستان له طرفه د ماسپخین وروسته یو پلاوی را روان دی، نو امید اوساتو چې دا پلاوی او دا چې راشي امضا که مذاکرات چې دا بیا مخ په وړاندې روان شي او د مذاکراتو چې کوم دویم دور دی هغه به هم ډېر زر د دې ټاکنه وشي او دا مخ په وړاندې لاړ شي.
ډېره مننه عالم زیب خان چې تاسو راته دا تفصیلي معلومات راکړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. یو بل موضوع ته ورځو چې د شمالي وزیرستان د وزیرو او داوړو مشرانو پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یو جرګه کې د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو پر خلکو د حکومتي مرستو د بندیز، د کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو د حکومتي پروګرام او هغوی ته د وختو زیانونو د پورا کولو په څیر موضوعاتو خبرې وکړې. د مشرانو یو نمائنده جرګه هم جوړه کړه چې د کډوالو پر ستونزو به له حکومتي چارواکو سره خبرې کوي او خپل خلک به په اعتماد کې اخلي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان اتمانزای ټولو وزیرو او داوړو قبیلو مشران جرګه کې د شمالی وزیرستان مختلفو قبیلو نه نمائندگان وټاکل چې د دوی په وینا دغه جرګه به دولت سره د کډوالو ټولو ستونزې او غوښتنو باندې خبرې کړي. د جرګې مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته وویل دوی بنونه تر اسلام آباد پورې د کډوالو مسلې چارواکو ته مخې تک دي او چې کم ځواب راوړي عوام ته به یې مخې ته کېدي.
شوا سپین موم راز ما گاڑیوم دوسلی دغه سره شن بند شوای دای او سیم دی او ور سره د میر د کیمپ بکا خله د خلک مساله دو چې ګرمي دو اځ د تسهولات نشتا. میر د وزیرستان سټوډنټون دی فریج او کې نه به خې د داخله نه ملويږي په وزیرستان شغل مو وختری دو چې مو په کوشلی انداز وختری ولکه باقی پاکستانیون یې چکو بازوري نه ډنګ شول مو کری نه ډنګ کول د فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره مزال شریکو کاغینا نوی میروی بهر دنیو تا دخپلا اوز رسوی.
پیره کل زمان وای دولت دوی تا بنیادی انسانی حقوق ورکڑی.
اولینه مطالبه دی میر دادو چی دی وزیرستان خالده پر امن طریقه پیزاد سر اخپل کریتا لرشی و دی پرا دی جواندونه دی تر تراولی چی کم دکانا ضرورت لری چی داگه دی وزیرستان خال چی پدری ورزشه دی وزیرستان نرواتلو پا مختلف کمپی و پا مختلف زیشه دی ون خود زندگی تیروی دی نوانس اسلام آباد پر امیر هر چه تخپل پر یاد رسوی.
ملک رئیس وای ننن جرګه وزیرستان کې د مستقبل جرګه وا او د ټولو مسلو حل غواړي
چې وزیرستان ای ټو زیډ آزاد نه وي. یغه پر امیر یو کلای زونتا د آزادۍ نوم نشي ورکولای چې مستر ټول وزیرستان کلیئر نه وي دی. یغه پر د امیر ژوند آزاد کېدلای نه. دا نن جرګه چې به حل شو دا صرف د سیم کارت نه دو دا د امیر د مستقبل جرګه دو دا د امیر د ژوند جرګه دو د امیر پر ژوند کې اولینې خبره امن دی. د امن سره اولینې د امیر ایجوکیشن دی چې کلی تا سارا د امن او سارا د آزاد تعلیم.
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان اتمانزایو دغه جرګه بنو کې د دوه ورځو ناروانه وا او جرګه کې د مشرانو ټاکل شوې کمیټي با د وزیرستان کډوالو ستونزو باندې وړاندې اوس دولت سره خبرې کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
ټاکل شوی د افغانستان د بارنو چارو وزیر په مشرۍ د افغان دولت یو پلاوی نن اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني او چارواکو سره په افغانستان کې په وروستیو ترهګر بریدونو او په پاکستان کې د طالب وسلوالو د موجودیت او د هغوی د مرکزونو په څیر موضوعاتو خبرې وکړي. په عین وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم ارزوي او وایي چې ښایي افغان دولت له پاکستاني او چارواکو د هغو ژمنو د عملي کولو غوښتنې وکړي چې د پاکستان پوځي او دولتي مقامات ورسره کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د زبیح الله شفق په رپورت کې.
د افغان پلاوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پکې دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس هم شامل دي، تر هغې وروسته اسلام آباد ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي چې سلګونو ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر دغه خونړیو بریدونو وروسته د عامو خلکو تر څنګ حکومتي چارواکو هم د دغه بریدونو د ترهګ کوونکو پر وړاندې غږ پورته کړ او افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس پر پاکستان نیوکه کړه چې په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم ضد مبارزې او د سولې د راوستو په برخه کې له افغانستان سره خپلو وعدو ته ژمن نه دی پاتې شوی. خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته دغه جګپوړي افغان پلاوی سفر څومره مهم دی او څه لاسته راوړنې به ولري. د دې پښتنې په جواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
ظاهریږي چې اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي، هغې ته خپلې دلی شکوې وکړي، هغې ته شواهد ورکړي چې څنګه هغې وایي چې د پاکستان نه دغه کابل کې انور ځایونو کې حملو پلان جوړېږي، هغې به پاکستان ته وایي هغې سره کوم لوز شوی دی افغانستان سره هغه نه دی پوره شوی. نو دا ممکن ده چې پاکستان د افغانستان دغه چې کوم کسان راځي د هغې تسلي وکړي، هغې سره څه پریکړې وکړي، وعدې وکړي.
که څه هم افغان چارواکي وایي دغه پلاوی به هڅه وکړي چې پاکستاني چارواکي دغه ترهګرو ډلو پر وړاندې عملي اقداماتو ته اړ کړي چې له پولې اخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې دغه هیواد د خلکو پر وړاندې جګړه کوي. خو د سیاسي چارو څارونکی سمی یوسف زی بیا په دې باور دی چې که څه هم پاکستان کولی شي چې له مختلفو لارو پر طالبانو زور راوړي چې په افغان خاوره کې له بریدونو لاس واخلي، خو وایي پاکستان ښایي دمګړی د افغان طالبانو پر ضد جدي اقدامات ونه کړي.
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګیږي، خو د دې مشرتابو د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي، نیولی هم شي، ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي، حتی د پاکستان په زندان
په افغانستان کې د ملي والد حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو سخې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې وه. خو افغان ولسمشر تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغېز ولري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې وسیله ده. د دې ادارې وایي نصیب صدیقی پرون خبریالانو ته وویل د طالبانو مشري د پاکستان د پوځ څو کسانو لخوا کیږي. ملي امنیت وایي دوی ته اوس ثابته شوې چې د کابل پر وروستو حملو کې پاکستان لاس لري، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره همکاري کړې او غواړي په دغه برخه کې نورې مرستې هم وکړي. تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې طالبان افغاني پدیده نه ده، ځکه چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا رهبري کیږي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی د چهارشنبې په ماسپښین په کابل کې خبریالانو ته وویل همدې واقعیت ته په کتو د افغانستان جګړه هم بین الافغاني نه ده. ښاغلی صدیقی وایي چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې یوه وسیله ده.
جنگ ما بین الافغانی نیست.
زموږ جګړه بین الافغانی نه ده، ځکه چې په تیرو څو کلونو کې ثابته شوه چې طالبان د کوم افغان لخوا نه رهبري کېدل، بلکې مشري د څو پاکستاني پوځیانو په غاړه وه. د طالبانو په نوم پدیده د افغانستان نه ده، بلکې د پاکستان د پوځ یوه وسیله ده چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره کاروي.
امنیت افغانستان مې وشد.
نوموړی وایي د کابل په وروستیو خونړیو حملو کې پاکستان لاس درلود او د حقانی شبکې د غړو په وسیله یې ترسره کړی دی. د ملي امنیت ریاست وایي چې طالبان لا هم د خپل مشر د ټاکلو پر سر په اختلافاتو اخته دي. د دې ریاست د ویان په وینا د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو د طالبانو د جنگي قمندانانو ملا ذاکر قیوم او ملا منصور دادالله غوسه راپارولې. که څه هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستیو حملو افغانان د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي، خو د ملي امنیت ویان حسیب صدیقی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول ګواښونو مخه ونیسي.
زموږ هیوادوال باید ډاډ ولري، که څه هم سخته لاره په مخ کې ده، خو هیڅ ځواک نشي کولی چې په یوه نوم زموږ د پرمختګ مخه ونیسي. امنیتي ځواکونه به د خلکو ملي ګټو، اساسي قانون او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره له هرې لارې کار واخلي.
ښاغلی صدیقی وایي په تیرو دریو میاشتو کې 548 وسلوال مخالفین له وسلو او مهماتو سره نیولي او له دې سره یې د ګڼو انتحاري حملو او چاودنو مخه نیولې ده. تر اوسه طالبانو د ملي امنیت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي چې دوی د چا د لاس آله نه دي، بلکې په خپلواکه توګه فعالیت کوي. څېړونکي په دې باور دي چې د کابل وروستیو خونړیو حملو افغان چارواکي په غوسه کړي او دې ته مجبوره شوي چې د پاکستان له ناغېړیو او بېغوریو پرده پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د بابړې د شهیدانو ورځ پرون د اګست په 12مه د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د عوامي نشګوند او عوامي نشګوند ولی ډلې لخوا ومنځل شوه. په دې لړ کې جوړې شوې یوې غونډې ته بیګم نسیم ولی خان ویل چې د 1900 اته سلويختم کال هم په یاد ورځ د وخت حکمرانانو په بابړه کې د باچا خان د گرفتاری پر ضد وتلي د خلکو په یو جلوس ډزې وکړې او خوښه شپک سوا بې ګنا پښتانه وژل. د چارسدې نه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ لري.
دا عوامی نیشنل گون ولی گروپ مشر بیگم نسیم ولی خان په مشره کې چرسده بابړه کې د بابړه د شهیدانو په یادګار ګلونه اوغړول شو او د هغه ورستو چرسده غازیګل بابا جمعات کې یو غټه جلسه وشوه. بیگم نسیم ولی خان د 12 اگست 1938 د پیخه په خپل مشال لیډو ته ویل چې دغه پیخه د پښتنو لپاره د کربلا نه سکه منوه او د هغه وخت حکمرانانو بې ګناه پښتنه بغیر د سوجه وجلې وو.
باچا خان بابا د قید په سلسله کې پر ابل جلوس او دا هغه زمانی یزید تدیز اپنا کربلا جوڑت لیا او پا تش لاس خلقو با چی غی سر چاکو قدری منو آغی دا پارا آغی دا سی گولے و چلولے چی سری نا خزم پکیوی خزو قرآنو نیولیو دا سی جولے ہی نیولیوی چی مکوی دزی بکوی او دیو اندازی مطابق شپک سوا کسا تودی میدان دا بابڑی شید.
بیگم نسیم ولی خان زیاته کړه چې پښتانه د پخوارا سه وهل کیږي او اوس هم د پول دوانه غاړه پښتانه په هر ځای کې پنخه دي او د خاص منسوبې د لارې په پښتانه منطقه کې امن نه راوستل کیږي.
پښتانه چې د داخله تعالی په داسې مکه باندې کړی دي چې پاغې مکه باندې د څلور دنیا غا د روس او امریکای او د چین او د مشرق وسطا بارډرونه جنگيږي او دا دی چې په دې کې امن رانغی په افغانستان کې امن ناراضي او په افغانستان کې امن رانغی نو په ټوله منطقه کې د امن د اتلو هیڅ امکان نشته.
غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نیشنل ګوند ولی ډرې مرکزی جنرال سیکرټری پر طوفان ویل چې 12 اگست د پښتنو لپاره ډېر د اهمیت وړ ورځ ده او کچره پښتانه همدا شان دیوال سره لګول کیږي نو دا د دې ملک ته یووالي لپاره لوی خطر جوړې دی شي.
د پاکستان 14 اگست نه د پښتنو د پګه هم ده انګریز استر دې خلکو دي چې د کوم شهیدان دي خو چې دوی وایي چې اسلام راغلی پاکستان راغلی دی جمهوریت راغلی احترام راغلی اوس پکې انصاف راغلی بیا پښتنو ول چې دغه کوئی نو داسې پاکستان به د چلیدو نه دی.
د پامل چې 12 اگست هر کال په 400 کې د عوامي نیشنل ګوند لخوا په خو درناوي منځل کیږي او د عوامي نیشنل ګوند او د عوامي نیشنل پارټي ولی ډلې لخوا خو په درناوي منځل شو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اسلام آباد په یو شمېر کچا آبادو کې میشتو خلکو 13 ورځې یوه خبري هونډه کې ویل چې دوی د 1300 لسیزو راهیسې په دغو ځایونو کې ژوند کوي او حکومت هم دومره موده اوسېدو ته پرېښې دي. د دغو خلکو په خبره له حکومته غوښتنه کوي چې دوی دې نه بې کوره کوي خو که ارومرو په اسلام آباد کې د کچا آبادو فیصله پوره کوي نو بیا دې د دوی د اوسېدو متبادل انتظام وکړي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله چې دغه هونډه کې ګډون کړی
تیر مازیګر د اسلام آباد پریس کلب کې د کچا آبادو اوسیدونکو یوې خبري غونډې ته وویل چې دا مهال په اسلام آباد کې د 40 څخه زیاتې کچا آبادۍ دي چې پکې په زرګونو خلک ژوند کوي. موږ پرام نه خلک یو او په عزت سره خپل ژوند تیروو نو حکومت دې موږ بې ځایه نه تنګوي. د دې کچا آبادو د اوسیدونکو وینا وه چې دوی د 13 لسیزو راهیسې په دې آبادو کې میشت دي نو حکومت دې باید چې دوی د خپلو کورونو څخه نه بې ځایه کوي او که حکومت د اسلام آباد نه د کچا آبادو د ختمولو فیصله کړې ده نو په بدل کې منګ له نور ازمکې راکړي چې ځان لپاره پری کورونه آباد کړو او یا دې زمنګ لپاره د فلیټونو انتظام وکړي. د خبري غونډې وروسته د اسلام آباد I-11 کچه آبادۍ یو اوسیدونکي حاجی نور الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورله کورونه رړنګ کړل نو اوس ورسره د سر پټولو ځای نشته. موجوده حکومت د یادې آبادۍ اوسیدونکو سره ډېر ظلم زیاتې وکړو.
نواز شریف حکومت کرم د پښتنو لپاره خان دې ته چې انتظار دې پوره دې کابینه دې دا کلم پښتنو لپاره خان دې حکومت 1992 هغه کم خانو اوس حکومت کے منگ کے سمو چلولا ریکارڈ کے بول سے مکول لیکن تر شون خلاص کی.
دا اسلام آباد I-10 کچہ آبادی کی میشت احمد علی شاہ مشال ریڈیو تو ویل چ حکومت ورلا د دو ورځو مہلت ور کڑے دے چ زائد خالی کڑی نو منگ پ دو ورځو کی چر تلاڑ شو. حکومت دی باید د دوی لپارا د متبادل زای انتظام وکڑی.
زمنگا وفتن دا دی د در مرلے کم اس کم منگ تا پلاٹ را کی یا منگ تا دس زیرا کی کرایہ پزے منگ دا کستون ور کو گا پردے بانے وقت منگ سره دی خبر بیخی کین او سو روزنا سے پولیس والا راضی سسیڈیا والا راضی وہی سیدھا سامان تڑے تم گو سم سامان بار پرو دے بار انن کے پرو دے جما شپک زامن دی زدی کے زوی خرسوما زکر خرسوم سے زیو پلاٹ والا خدا نور ماشمان پے زسر او زو ساتم
خبری غونډه تا د عوامي ورکرز پارټي غړو هم ویناګانی وکړي او له حکومت یې غوښتنه کوله چې غریب اولس سره د ظلم زیاتې بند کړي. ته یاد ګون اسمت شاه جهان مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان سنټ یو قرارداد منظور کو غي وی چې دا ارس چې شوی دا غلط شوی دی مونږ غندنه کوو او دی خلکو ته د متبادل ځای ورکړي شي نو مونږ دا غوښتنه کوو چې دی قرارداد د امپلیمنټیشن وشي. او دویمه خبره دا چې دا مسله صرف اسلام آباد مسله نه ده څومره چې غټ خارونه دي هغې ته د کلو نه غریب خلک خاص طور باندې پښتانه چې هغوی باندې جنگ راغلی دی هغوی د خپل علاقو نه راوتلو باندې مجبور دي هغه خاریو ته راځي هلته کې هغوی په کچا آبادو کې ځان له ځایونه لټوي او دوی پې بیا بلډوزرې ورخیژي نو دغه رنګ یې که هلته مړه کوي دلته مړه کوي نو خلک به چرته ځي. دې مسلې مستقل حل پکار دی.
د یادونې ده چې اسلام آباد انتظامیه د های کورټ او داخله وزارت په حکم دوه اونۍ وړاندې د اسلام آباد سبزی منډۍ سره نږدې په سیکټر I-11 کې د پښتنو کچا آبادی چې پکې 2000 پورې خلک آباد وو ړنګه کړې وه. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د ماسپخین یو نیمه بجې شوې ده. لنډ خبرونه له بوریوال کاکړ اورو.
د شمالي وزیرستان اټولو وزیرو او داوړو د خپلو ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړ کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ نو وخت په بنو کې د اوتمانځي وزیرو په رابلل سوي غونډه کې جوړه شوې ده. دوی وویل چې د دې نوې نمائنده جرګې جوړولو هدف دا دی چې شمالي وزیرستان کې د بیکور کلسو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کړل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په رسمي سفر اسلام آباد ته تللی. اسلام آباد ته له رسیدو وروسته نوموړي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کړي او د دوه اړخیزو موضوعاتو تر څنګ پر سیمه ییزو حالاتو هم ورسره خبرې کړې دي. په خبر ایجنسی کې چودري د پاکستاني پوځ د یو کیپټن په ګډون درې عسکر وژلي او دا خبره د دې پاوز د اما اړیکو د څنګه یو چارواکي د نومونو شدلو په شرط مشال رېډیو ته بیگا وکړه. دوول چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي. د افغان ولسمشر یو ویان ظفر هاشمي د چهارشنبه په ورځ مشال رېډیو ته وویل چې دوی به پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملی ګامونو ته وهڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي او د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجین کې یو درنې چاودنې لږ تر لږ 19 کسان وژلي او په سلګونه نور ټپي کړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان ویلي دي چې د قبایلي سیمو امن تعمیر او ترقی د حکومت په لومړي ترجیحاتو کې شامل دي. ورځپاڼه لیکي که هر څو شمالي وزیرستان ایجنسۍ ته د وړاندې څخه د کډوالو واپسۍ عمل پیل شوی دی او خیبر ایجنسۍ کې هم عملیات پای ته رسیدلي دي، خو پکار ده چې کومې سیمې د ترهګرو څخه پاکې کړل شوي دي هلته دې د کډوالو واپسۍ عمل نور هم چټک کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې قبایلو د هیواد خوندي او محفوظ مستقبل په خاطر خپل وطن کې بے کوره شوی او ځانی او مالی قربانیان یې ورکړی دي، نو د هغوی د دغو قربانیانو په اعتراف کې پکار ده چې حکومت قبایلی سیمو کې په ځانګړي توګه د خیر خیګړې او بحالۍ د کارونو ته لومړی ترجیح ورکړي او ترهګرۍ په ضد د جګړو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې حکومت د قبایلی اولس د بیروزګاره ځوانانو لپاره د روزګار او ماشومانو لپاره د تعلیم موقع برابرې کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې د سیمې څخه د بے کوره شوو لکونو خلکو په عزت سره خپل کورونو ته د واپسۍ لپاره انتظامات برابرول هم ضروری دي. مشرق ورځپاڼې خپل اداریه په کالاباغ ډیم لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې کالاباغ ډیم یوه متنازعه او سیاسي مسله جوړه شوې ده او که په کالاباغ ډیم اعتراضات د ماهرینو لخوا وي او د ډیم د فائدې نه نقصانات زیات وي نو بیا پکې د بحث گنجایش نه پیدا کېدو، خو مسله دا ده چې د ډیم مخالفین او حمایت کوونکي دا دریز لري چې د دوی موقف صحیح دی. ورځپاڼه لیکي چې په قامي او صوبایي اسمبلیو کې په دې ډیم د بحث که څه نتیجه نه راوځي چې حکومت په سیاسي فیصلو کولو مجبوره وي، نو ضرورت د دې خبرې دی چې قومي اتفاق رای پیدا کولو وروستو یا خو دې د دې ډیم په جوړولو کار شروع کړي او یا د دې منصوبې په باضابطه توګه د ختمولو اعلان وروستو د دې په متبادل منصوبو کار شروع کړي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیه د هوټلو، رستورانونو، بیکریانو او په نمک منډۍ کې تکیې خرڅونکو لپاره یوه منصوبه تیاره کړې ده چې تر لاندې به مالکان د صفایي سره سره نرخنامې هم ځوړندوي. ورځپاڼه لیکي چې ضلع انتظامیه دا کم ګام پورته کړی دی او په دې کې کامیاب شول، نو یقینا چې اولس ته به صفا او په مقرره نرخ شیان ترلاسه کیږي. خو دې سره سره پی خرڅونکي نن بایان، غوښه او قیمه خرڅونکي هم پابند کړي چې نه صرف نرخنامې ځوړندې کړي بلکې د صفایي دې هم خیال ساتي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس چارواکو لخوا وایي چې پاکستان او ایران پر هغه ممکنه تړون خبری کوي چې خای پترس کې د پاکستان د انرژي د کمښت ستونزې له حل سره د پام وړ مرسته وشي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د اټومي فعالیتونو د بیرته پیلېدو پر رپورټونو د تهران د عکس العمل په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. رویټرز خبری ایجنس لیکي د نهه پورس د پاکستان د حکومت یو ویاندویلی چې هیواد یې له ایران د بجلی درآمد لس چنده زیاتولو په هکله تړون ته په رسېدو کې د مذاکراتو په حتمی پړاو کې دی. دا بل ایران سره د تجارت سیوا کولو پترس کې د هلو ځلو برخوي کچرې پر دغه هیواد د اټومي پروګرام په سر لګېدلي بندیزونه لرې کړل شي. ایجنس لیکي په 2008-2009 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د 1.3 بلیون ډالرو برابر و چې په 2014-2014 کال کې دا 2.19 میلیون ډالرو ته راټیټ شو. په تجارت کې دا کمی تر هغې وروسته مخې ته راغلو کله چې امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ایران د اټومي پروګرام په سر پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. دوی شک لرلو چې ګواکې ایران اټومي وسله جوړول غواړي. تېره میاشت دواړو خواوو ترمنځ یوه موافقه وشوه چې دا معنا لري کېدای شي ورباندې لګېدلي بندیزونه زر لرې کړل شي. ایجنس لیکي دا وخت ایران پاکستان ته خواوشه 100 میګاواټه بجلی ورکوي. د اوبو او بجلی وزارت ویان ظفر یاب خان وایي له ایران د زیاتې بجلی اخیستو تړون له مخې به دا بجلی تر 100 میګاواټه سیوا شي. د پاکستان د تجارت د وزارت اډیشنل سیکرټري روبین اختر په خبره په پاکستان کې دا وخت خواوشه 12 ګنټې بجلی نه وي، نو ځکه ایرانی تیلو او ګیسو ته ډېر ضرورت لري. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د بحالۍ په اړه معلومات د امریکا، د نړۍ د 5 نورو طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ شوې موافقې د مخالفینو لخوا نه دي مخې ته راغلي، لکه څنګه چې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف دا خبره وکړه. ورځپاڼه لیکي انسټیټیوټ فار ساینس اینڈ انټرنیشنل سیکورټی په نوم اداره چې د جواد ظریف په خبره په مرکز کې د فعالیتونو په هکله ناسم رپورټونه خپروي، وایي چې په دې لړکې بې طرفه ده او دا دریځې مخکې هم واضحه کړې دي. بلخوا امریکایي استخباراتي ټولنه هم د تړون مخالفه نه ده. ورځپاڼه لیکي د ایران لخوا د تړون د مخالفت په اړه دا خبرې کول ناسم کار دی. ورځپاڼه لیکي د پارچین په اړه اندېښنې په موجوده وخت کې په دې مهمې دي چې دا بحث تود دی چې آیا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته به د تړون له مخې دغه ځای ته د تللو مناسبه رسایي حاصلوي که څنګه. ورځپاڼه د ایران لخوا د دغه ځای د صفا کولو پر رپورټونو اندېښنه نه ښودل یوه غیر سمواره رویه بولي. د ورځپاڼې په خبره دا اندېښنه دې ته په کتو سره نوره هم سیوا کیږي چې ایران غواړي د دغه ځای د معاینې لپاره د ماحولیاتي نمونو اخیستلو کار په خپل سر ته ورسوي. ورځپاڼه لیکي که ایران دغه ځای صفا کول جاري وساتي نو دا به له خطره ډکه خبره وي. ورځپاڼه لیکي د اټومي انرژي نړیواله اداره تر هغه پارچین ته نشي تللی تر څو چې هغلتنه نمونې نوي اخیستل شوي، او دا لانه د واضح چې آیا د ادارې سارونکو ته به د اضافي نمونو اخیستلو اجازت وي که څنګه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د شام په پلازمینه دمشق کې پرون د حکومتي ځواکونو په هوایي حملو او د وسلوالو ملیشو په راکټي حملو کې ګڼ شمېر خلک وژل شو. تر دې حملو 3 ساعت وروسته د ایران د بارنو چارو وزیر محمد جواد ظریف دمشق ته ورسېد چې په شام کې د روان بوران په اړه له ولسمشر بشار الاسد سره خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلالزی په رپورټ کې اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د بحران د پایتر سوال لپاره خپل پلان ورسره وړی وو او له جمهور رئیس بشار الاسد سره یې خبري ورباندې کړې دي. ایران غواړي چې د سوریه د بحران د حل لپاره خپل پلان چې څلور مادې لري له بشار الاسد سره تر مطرح کولو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر نوویل چې له ولسمشر بشار الاسد سره یې ګټورې خبرې وکړې او د روان بحران د حل پر لارو یې بحث کړی دی. ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او په دې هیواد کې د روان بحران د حل لپاره خپل رول مهم ګڼي. محمد جواد ظریف پرون په بیروت کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل
و ما برای همکاری
موږ په سیمه کې ټولو هیوادونو ته د همکاری لاس اوږد کړی دی. موږ د همکاری ته تیار یو. موږ د تشدد او فرقه یي نښتو د پای ته رسولو لپاره د سیمې له ټولو هیوادونو سره د نظر تبادلې او ګډ کار ته تیار یو. د ایران اسلامي جمهوریت خپلو ټولو ګاونډیانو ته د همکاری لاس ورکوي او مشکل لرو چې دا به د سیمې ټولو خلکو ته ګټه ورسوي. ایراني چارواکو له نړیوالو سره تر اټومي موافقې وروسته په سوریه کې روان بحران پړه بحثونه او هڅې زیاتې کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې د دې سیمې ستونزې له همکاري پرته نشي حل کېدلی.
و معتقدیم که با حل مشکل هسته‌ای
محمد جواد ظریف وای موږ باور لرو چې د اټومي ستونزې حل د سیمې د هیوادونو او د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاري د زیاتولو موقع پیدا کړی دی. کورني بحرانونه، فرقه‌ای تشدد او افراطیت د دې سیمې له سترو ستونزو ګڼل کېږي او موږ نشو کولای چې دا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د زیات همکاري پرته حل کړو. د جرمني خبری آژانس وای د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي چې د سیمې هیوادونه باید حقایقو ته وګوري، د سوریه د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او د تروریزم پر مبارزه ټینګار وکړي. د بشار الاسد رژیم په سیمه کې د ایران ستر متحد دی. د جرمني خبری آژانس وای تهران د بشار الاسد له رژیم سره مهمه مالی او پوځي مرستې کوي.
تاسو د فرشتہ جلال زی رپورٹ واوریدلو. د مشال ریډیو خبرونه تاسو اوري چې د انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په یو اداریه کې د کراچۍ پر امنیتي وضعیت تبصره کړې. اداریه وایي د نورو ډلو ترڅنګ په پولیسو او د هغوی پر مشرانو هم دا تور دی چې په یاد خار کې د عملیاتو په نوم عام خلک وژني او ځوروي. بوریوال کاکړ د دې ادارې لنډیز تاسو ته دروړوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د ادارې په فایل کې لیکلي چې په کراچۍ کې هدفي عملیات هم پراخیږي او هم د دې عملیاتو د بریا او ناکامۍ په اړه دوه بیل نظرونه مخې ته راځي. پولیس وایي چې له 2014 کال راهیسې په دې ښار کې د قتل د جرمونو کچه په بېسارې توګه کمه سوې ده، کومه چې چارواکي د دې عملیاتو بریا بولي. خو د ادارې په لیکنه د مړو په دې شمیر کې هغه مړي نه دي شامل کوم چې امنیتي ځواکونو په دې ښار کې د روانو عملیاتو پر مهال کړي دي او په دې اړه هیڅ معلومات هم نشته. ادارې زیاتوي چې په کراچۍ کې د مجرمانو پر ضد چاپی دومره پریشان کوونکي نه دي لکه څومره چې د پولیسو او مجرمانو ترمنځ د سوو مقابلو د ریکارډ نشتوالی دی. اداریه لیکي ان تر دې چې په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو او نورو ډلو لخوا د ماورای عدالت قتلونو په اړه هم هیڅ معلومات نشته. ځینې داسې پریشان کوونکي رپورټونه راغلي دي چې د پولیسو مشران هم د کراچۍ صفا کولو په پلمه عام خلک وژني. د ډیلی ټایمز په لیکنه داسې ثبوتونه هم شته چې پولیس خلک په داسې توګه شکوي چې یا خودي پیسې ورکړي او یا به ووژل سي. ادارې لیکي داسې تورون هم شته چې پولیسو په هغو خلکو په زور مقدمه بیرته اخیستې دي کوم چې د هغوی د کورنیو د ځورولو په غبرګون کې د پولیسو پر ضد درج کړل شوی وي. ورځپاڼې د کراچۍ پولیسو د پخواني مشر راو انور له خولې لیکلي چې دا یو جنگي حالت دی او د جنگ په حالت کې عموما داسې نیمګړتیاوې وي. د ادارې په لیکنه چارواکي په کراچۍ کې روانو عملیاتو ته یو جواز دا هم وړاندې کوي چې د دوی په وینا عدالت نسی کولای چې د مجرمانو او ترهګرو مخه ونیسي. ادارې لیکي که عدالت رښتیا هم په دې کې پاتې راسي نو معنا یې دا نه ده چې بیا د امنیتي ځواکونه پر عملیاتو وګمارل سي. ډیلی ټایمز زیاتوي چې د دې مسلې حل دا دی چې پر هر کچه په عدالتي نظام کې اصلاحات وسي او هغه نوی کړل سي چې هم د مجرمانو مخه ونیسي او هم له درغلي کوونکو پولیسو چارواکو سره حساب کتاب وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د تیریونۍ له خونړۍ او چاودنو وروسته د دې هیواد او پاکستان ترمنځ تورونو او جوابونو لړۍ بیا پیل شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي د ملک امنیت یې د افغانستان له امن سره تړلې دی، خو افغان چارواکي بیا وایي چې د دوی په هیواد کې د نامنۍ د پیښو سرچینه په پاکستان کې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د امنیتي چارو له پوهانو سره غږېدلې او د دې معلومولو هڅه کړې ده چې په افغانستان کې بدامنۍ د پاکستان پر امنیتي حالاتو څومره اغېز کولی شي. راځئ چې رپورټ ته وګورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د تیرې اونۍ د پرله پسې دوو خونړیو بریدونو په غبرګون کې پر پاکستان غږ وکړ چې د دوی له خاورې د ورتلونکو وسلوالو مخه دې ونیسي. ولسمشر اشرف غنی پاکستانی چارواکي مخاطب کړل او وی ویل که د افغانستان له خاورې په اسلام آباد کې داسې بریدونه وسي لکه څنګه چې د پاکستان له خاورې په کابل کې کیږي، نو آیا پاکستان به افغانستان ته د دوست په سترګه وګوري او کنه؟ د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په ځواب کې پاکستانی حکومت خپل هغه دریز بیا تکرار کړ چې ګواکې د دوی په وینا د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپوه امرالله امان څخه وپوښتل چې دوی د افغانستان او پاکستان حالات تر کومه حده په یو بل پورې تړلي ګڼي. نو ده ویل پاکستان له تیرو دیرشو کالو په افغانستان کې لاسوهنه کړې ده او ټول افغان ولس ورڅخه خفه دی. امرالله امان ویل افغان ولسمشر اشرف غنی چې په تېره اونۍ کې کومه وینا وکړه هغه د ده په وینا د افغان ولس غږ هم دی.
ملت ډېر شریف ملت ده او ډېر با ارزښته او ډېر با ایمانه خلک لري، ولې متاسفه یم چې د پنجاب سیاست دومره غلط سیاست لوبوي او دروغ وایي. یو طرف ته د مذاکرې په میز باندې کښېني او بل طرف ته سلګونه خلک د زمونه په ماتم باندې کښېنوي.
په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر وای افغانستان په داسې یو حالت کې دی لکه د یو چا چې لاس مات وي، نو لاس چې مات سي په خپله غاړه ځوړند سي. خو افغان چارواکو تل ویلي او وای چې د دې لاس په ماتولو کې د پاکستان نیغ په نیغ رول پاته سوی او لا هم دوام لري. بریګیډیر سید نذیر وای دی دا خبره پوره نه سي ردولی، خو اوس باید خبره د روغې جوړې پر لور یوړل سي.
ټوټلی دا خبره یعنی رد کومه نه. په افغانستان کې حالات داسې وو چې په هغې کې هر چا خپل خپل مفاد لټولی دی او لټی، لیکن اوس چې کومې خبرې شروع شوې وې نو دې کې زه نه ګڼم چې د پاکستان په دې کې نیت بدو بلکې نیت روغ او د دې روغ نیت ستاینه اشرف غنی په خپله کړې ده.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ موجوده بې باوري څنګه له منځه وړل کېدای سي او په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل څنګه ممکن دی؟ امرالله امان په دې اړه وایي
دوی باید یو داسې لاره انتخاب کړي مشترکه چې دلته د ترهګریو ځال چې کوم ځای کې دي او دغه عملیاتونه چې کېږي دا د کومه خوانه راځي دوی باید مخه ونیسي او پاکستان باید د افغانستان سره یو ځای یو ستراتیژي پلان جوړ کړي.
بریګیډیر سید نذیر وای د افغانستان او پاکستان مشران باید پر یو بل له تورونو ډډه وکړي او پر ځای یې د سلام او شروع پر اساس عملي ګامونه پورته کړي.
وړاندې یو بل باندې تورونه لګېدل لیکن دا غې نه حاصل څوک شو. د دواړو ملکونو مفادات ته ترقي او د ولس مرګ جوبله او بدامني راغله. مونږ وایو چې تاسو خپل کور په خپله باندې جوړ کړئ او په هغې کې د پاکستان هم ګټه ده د افغانستان هم ګټه ده.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان حکومت وایي هلته جګړه او خونړي بریدونه کوونکي طالبان په پاکستان کې ژوند کوي، هلته روزنه او مرستې ترلاسه کوي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني.
دا و د پوریوال کاکړ رپورت. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام تندهلی. دا پروګرام ساسو لپاره زمونږه همکار فرخندا سد جوړوي. په دې پروګرام کې بننواورې چې په سیاسي عمل کې د ښځو رول څومره مهم دی. راځي چې د پروګرام ته غوږ شو چې په تکراری بڼه خبريږي.
په تاندې اله خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ چې په سیاسي عمل کې د ښځو رول څومره مهم دی.
ورځک الله به بدلی راځي دغه ځل لیډرانو د زنانه راوځي
او دا چې په سیاسي ګوندونو کې ښځو ته څومره واک اختیار ورکړل شوی دی.
پاتې کوم د څه خبره راغلې ده چې ښځو هم چرته ګوندونو کې بند کړل نه دي.
سیرون کې وای په پاکستان کې د پخوا په نسبت او زیات خزی په سیاست کې په نظر راځي. په یو شمېر سیاسي ګوندونو کې خزی موجود دي. دا وخت خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې یوازې 22 خزی په مخصوصو چوکو راغلي دي. خو بیا دا خبره ډیره مهمه ده چې آیا دغه په عملی سیاست کې هم څه برخه لري او کنه. د قومي وطن ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي معراج همایون بیا وایي
تنکی ډیر زیات کیږي. خدا ډیر یو شاله خبره خدا و ده
دا رالل سیاست رالل خدای ته یاد موږ هم پکې کوم سوسایټی ده تاسو ظاهر ده د خبر پښتونخوا خبره کوي کنه اوس هم چې څنګه خدای ته کتل شي او د خدای کوم سټېټس دی کوم هغه ده نو چې هغه ته باندې وګورین دا یو موږ ته لکه دا ډیر کوششونه پسته ده ریزرو سیټس ملاو شلو او خدای ته نراله اسمبلی ته نراله ځکه چې ټول کار خو اسمبلی کې ده کنه چې هلته کې لیجسلیشن شي او د خوځو لپاره आवाज چت شنو او بیا څه کار مخې بیا هغه بوتل شي کنه هغه کړي دي نه هغه دوی خوځي د یو وخت اسمبلی کې ناس دي د مختلف پارټیانو والا نو یو کامیابی ده خیر کامیابی ده اوس سیکریټری دي سن دي کړي د پروینشل کمیشن دلته هغه جوړ شوی دی هغه یو لوی خبر کوم په دې لپاره یو لوی هغه دی ازاز چې موږ سوق چې ونه مخ کوو پای کې چې موږ دا هغه جوړ کړ ول کمیټه ته باندې هغه نېشنل کمیشن او بیا تاسو سوي موږ جوړ کړ او دا اوس دویم د هغه ټینور چې لګي یو ریکالې پرکریډیا تاسو
بلخوا د تحریک انصاف ګوند د کمی اسمبلی غړي عائشه ګلالی وای د ښځو په سیاست کې ډیر مهم رول دی او د دوی ګوند د ښځو رول ډیر مهم ګڼي د خپل رول او کار په اړه دا وای
ګوري اول خو ما کوشش دغه دی چې امن راوستل پکار دی او امن لپاره موږ مکمل کوشش کوو ځکه چې امن چې نه وي راغلی نو هغه بغیر چې د قبایلي علاقو کې څه نشي کېدلی نو امن چې دی هغه داسته چې موږ به دا وایو چې ډایلاګ په ذریعه امن راوستل شي او مذاکرات توشي په افغانستان کې د هم مذاکرات توشي پاکستان کې هم د مذاکرات توشي چې دا یعنی کم د خلک وسته تکلیف دي هر قسمه یعنی آی ڈی پیز جوړ شوی دي په کمپونو کې پراته دي او علاقې چې دي او سملټي اپریشنونه باقاعده مسلسل لګیا دي او هیڅ ختم بدلو ته امکان نشته نو خلک چې واپس ریټریټ شي به عزت طریقې سره نو هغه ریټریټیشن لپاره به هم ان شاء الله ما مکمل ان شاء الله په دې باندې توجه وی چې هغه یو به عزت طریقې سره واپسی وشي ورې دا پر ورځ आवाज اوچتاوم او هغه نه علاوه د دې چې سکولز او لکه ما خپل دې ځات فوکس په دایي چې یونیورسيټیز یعنی یو آی یونیورسيټي هم اوس د پاتې د پر افل حال چې دې یو یونیورسيټي خبره خو لګیا و خو دا دې چې یونیورسيټي انتهایی امپورټنت دي چې هرې ایجنسی کې یو یونیورسيټي هم دي او کالجز هم دي او سکولز هم دي او بهترین ستاندرد تعلیم چې دې ورکې دي شنو دې د پر ما خپل حتی امکان ان شاء الله ته پوره کوشش کوم چې پاتې پاتا خلک چې دي اره سبق نه ډیر زیات تعلیم نه ډیر زیات محروم پاتې شوی دي او هیلث فیسیلیټیز ورکول پکار دي ووکیشنل چې دي ټریننګ ورکول پکار دي په هر ایجنسی کې په هر یونین کونسل کې په هر کلی کې چې دي تا خپل چې دي هنر لاس کې ورکړې شي چې هغه خپل فیملی سپورټ کول شي بل دمر د منرل دي په فاټا کې منرلز چې موږ استعمال کراوړو او هغه منرلز دي فاټا چې کم د غربت کوي او د بیروزګاری دو او د نورو مسایل دي د لپاره د دې ختمولو لپاره چې دي استعمال شي او فاټا خلکو ته اسکالرشپ بهر ملکونو ملاو شي د پاکستاني یونیورسيټي ملاو شي چې هغه هم دنیا سره قدم په قدم چې د تګواري موږ فاټا خلک چې دي هغه همیشه نه دي دا غوښتنه چې پاکستان په ترقی کې هم دی رول پلی کوي او یو یعنی ساينس کې هم دی راشي او دی خپل دنیا ته شو کې چې موږ هم ممکن هم صلاحیت نشته دی خو موږ ته اپورچونټیز پکار دي نو هغه اپورچونټیز ورکول د پربا اې دی د خور او د لور سره ان شاء الله دا کوشش کوم چې نه کوډ پر بخاص تر پر پټ وینند لپاره چې هغه راشي خپل نه صرف ډیسیژن میکینګ کې ځواب ما فوکس به دی باندې هم چې پټا ځنانه ته سټونه ملاوي شي په پارلیمنت کې ځکه چې ټول پاکستان خځې ته په پارلیمنت کې راتلی شي نو فاټا خځې هم دې هم د حق دې هم پاکستانی شهري دي او دې هم همدومره حق دې چې دې پارلیمنت کې راشي نو دې لپاره به ما اولو مظاهره کړې ده د فاټا خځې هم فور دی فرست ټایم بهر راغلي د سړکونو ما سره چې موږ خپل پارلیمنت کې موږ هم خپل حق په پاکستان کې راکړي نو دې چې کوم ورځ راشي نو ان شاء الله دې خپل یو امن صورتحال به هم صحیح شي او دې خپل چې کوم خوین دي دي کنه دي مین دي دي اخر لپاره دي صحیح طریقې سره کاروم کولې شي
دا چې په سیاسي ګوندونو کې د نن اخزه په فیصله سازي کې برخه اخلي او په سیاسي ګوندونو کې د اخزه بیل څنګه جوړول ضروری دي کنه په اړه د عوامي نشر ګوند یو مرکزی مشر بشرا ګوهربای
زما دا څه وایم چې دې وخت کې چې اخزه په مین سټریم کې راځو ته ګوري نو پاکستان پیپلز پارٹی کې کومره یو په ډایرکټ سیټس باندې کافي ډېر خزې راغلي دي که چې په رجستري څو نو هغه سره سینڅه یو راځي پارٹی
داوم او هغه کافی دی خلک الکتری دی پارلمنت کې نو د هغه نمبرز زیاتی د هغه تعداد په ورکرز کې بوم زیاتی خو زما نظر کې چې کوم د انتی د بچا خانوال هغه سوچ سره چې شروع شوه دی نو د ښځو دپاره ځای د ټولو نه زیات انتی کې دی. ښځو بچا خان په 1947 نه مخکې دا خبره کوله چې ښځې ایکول ممبرز او ایکول پارټنرز ان ایوري سفیر. هغه په کې دا کیسه نه ده کله چې به دې په تعلیم د نوغه کې ولګي اغه وایي چې د هر یو ایکول حق دی د ښځو او په خپل بچو نو په سټرګل کې د فریډم سټرګل کې موږ ښځې ورسره ولاړې وي او پاتای کې هم دغه خبره راغلې ده چې ښځې هم چرته په وینګونو کې بند کړې نه دي چې کوم عام پارتیانو لکه زه اریانان چې په پاتای کې هم لا د ښځو وینګ دی نو هغه وینګ کانسپټ په ان پی کې نشته دی. هغه وایي چې د ان پی هر ښځه ایکول ممبر ده په پاتای کې او هغه تکتیک دی زمونږ پښتونخوا کې چې کوم حالات پاتې شوي دي او پاتای باندې کوم څومره زور راغلی دی د امیرانه دور په وجه نو کمزوریانې راشي. خو اوس زه چې ګورم اسفندیار خان چې کله نه پرزیدنت شوی دی چې څومره ځای ښځو ته ملایږي لکه مونږ ته دا څوک فیلینګ راوړي کې چېرته چې نه دا تاسو خو داسې یاست اسفندیار خان مخامخ شي او وایي چې دی استاره کې شته دا کومه هغه چې څنګه کومې چې دي چې خځه د هر ډیسیژن میکینګ لیول کې ومي او هغه زموږ ایکوال ممبرز دي او کله څو څوک مو کې دي چې موږ له کې دي چې خځه د جدا پلاتفورم نو اوی چې نه دازمې د پاتې د فلسفي خلاف ورسي ده.
بلخوا میراج همایون وای په ټولنه کې به اعلی بدلون راځي چې د یو سیاستوال د کورنۍ خزه هم په سیاسي هلو ځلو کې برخه ولري. هغه وای په خیبر پښتونخوا کې باید د ښځو د چارو ځان له یو وزارت وي چې خپله جدا وزیر یې لرلې.
دا خو خبره ځکه اعلی به بدلون راځي چې دغه ځینې لیډرانو د زنانه راوځي. موږ مصیبت خو داره چې لیډران په خپل بډېر خبرې کوي خبرې وکړي خو خپل خزه خپل خويندې خپل لونه غین راوخی عمران خان کې خدای ټول نه خبره ده چې خويندې هم ورسره راوتی وي او خزاک مخینه خزا انګریزا و او تا چې نن دا عمر سره ګپو زبانې کار کار کوي داخه خپل انټرست سره خپل دلچسپی دی او شروع کړی دی او راوتی دا مخکیم کول مخکیم زاد جرنالست راو وغوا کار کو بیا د واده نه پسوم کور کې لیکي غواړي چې کومه ډیره خبره ده چې ځانې بل لګه او کنه زبا څه عمران خان سره یو ډیټر سره موادو کنه زبا بیگم سیو شما ناس نه دا خوشاله خبره ده چې هغه خپل هغه کار خپل هغه هغه کې او هغه ته زمونږ صوبې نه در ظاهر ده چې اپ زمونږ صوبه کې به زیات کار کوي داخله چې حکومت الته کې دو هغه مر سره چې حکومت هم الته شي ور سره ده پی ټی آی خو اپ خپل ځوان سره ده ټول عمر په خور کې تیر کړی دی سپکو وکي هلته ویلي دی ماشوم والی د غیل تیر کړی دی هلته نه واده شوی دی نو هغه دلچسپي وایي چې زه د ماشومان لا دی لسو کوم بیا دا تور لویه صالحه چې شو وه انا یې خو ټول همدردیان زمونږ ټول هغه کوي چې تور ماشومان سره کم زیاتې کم ظلم ای پی ایس هغه کې شوی دی سکول کې نه مونږ وایو چې مونږ د خپل ماشومان ټول زغی د فارسو کو شو بچ کو نو خله چې رحم خان عمراله او خو پرایویټ کیپاسټی کې او او لیکیا ته چې هغه لپاره چې علي په لپاره دا سټریټ مانیج کوم ماشومان دا خیر وختین کې ماشومان چې تیل څه وکم نو خدای چې هغه شامل شل دغه کې دغه شان زمونږ د وزیر الله ته پخته چې دا خو د پنجاب دا هغه د خو چې ته کړه له هغه کې هغه کوشش دا دی هغه چې تر دې څو خو بلې نه هغه ډیر خوشاله باندې چې کزه د سپورټ را کولې شم نو هغه را کولې شم او مې تاج ډاکټر صاحب کوچې دا نو هغه لکښوی دا د ناسملی تر اخلي دا په ولدا چې موري ورکړي دا خپل کوشش وکي خو دا افسوس خبره ده دا تا همیشه دې لپاره په اسملی کې مبارک کړی دی او ریزولوشن مې مبارک کړی چې کوم کامیاب نشي زمونږ خپل ډپارټمنټ نشته دی مې تاج دا نو هغه د سوشل ویلفیر سپیشل ایجوکیشن او د ویمن امپاورمنت هغه دا ویمن امپاورمنت ټول اخر کې راځي او دا هغه لپاره ډاکټر صاحب ډیر تجربه کار دا ډیر ایکسپیرینس دا او ایکسپیرینس ټول میډیکل سایټ دا څنګه هغه د ویمن امپاورمنت د ویزم لکه چې موږ څنګه
فیلڈ کی ہوں گے دا ویمن دا پارا امپاورمنٹ سی سوشل پولیٹیکل او دا غن آغا غین دیکھ رہے کہنے کہ رکی نو آغی لکھ آغا پوہ پا آغی کے آغا دا اور دلتا پروینشل کمیشن دے سارا آغا جوڑ شوئے دے انا آغی کشتے دے مونگا ٹول دائی ممبران یو آغا گائیڈنس آغا کو کوشش مونگا داری چیزا مونگا دپارٹمنٹ دے پیل شی
داوا دی انہی تان دی اہلی اخبرونا چی تاسو باوری دا زا فرخندہ اسد درنا اجازت غالم دا خود پامان.
مدرسے پوسنی اثر کی د مشال راډیو ونیز خبرونه مدرسے پوسنی اثر کی د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جو کرے دی مدرسے خود داسی پکار دی کی اوی کی د مذہبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شئ.